دا مشال رډو د دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیو بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. اوریدونکو نن د مشال رادیو شپږ کاله پوره شول. په دې اړه باندې به نن تاسو ته موږ ځنې ځانګړې خبرونه هم لرو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل تازه خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نن د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو غونډه وربللې ده. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه له پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټې مشر سېنېټر مشاهد حسین تیر ماخام د کمیټې تر غونډې وروسته وکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته د اړولو تور پورې کوي چې حکومت یې ردوي. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه دې ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبا اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل که وفاقي حکومت دا لار خیبر پښتونخوا او بلوچستان له بلوچستانه تېره نه کړي نو دوی به یې زخت مخالفت وکړي. د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړ چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته اړول شوې. خو د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدې ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ تېره ورځ د اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري پر دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د نوي دیلی خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځینې وسلوالو نیولو اعلان وکړ. خو د هند بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس سوروپ هم تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. البته د مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې وه هندي سرتېري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ وویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټریانو تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار اوسي. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې وویل چې د ده حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وایي اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحرک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه په کابل کې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن څلور جنگی ای 90 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال رادیو ته وکړه.
چار تیاره ای 29 بال ثابت ماری بوی سالبت تیارات جنگی سا
دیوائی چلور ای 90 الوتکی چه هیلیکاپتر ندی بلکه جنگی الوتکی دی دا دا کابل هوایی دگر تا انتقالی کی.
تیرونه افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس له یو پلاوی سره د لیدو پر وخت له هغوی د افغان ځواک هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگی هلیکاپټرې ورکړې وې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي خو سعودي عرب په چارو کې د پردیو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی.
موږ موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری وویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د یادونه وکړه چې ایران د فارس خلیج په ګردو پاچاهیو کې د شیعه ګانو نارامۍ تلمن وهي. ایران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د عربي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. څو ورځې مخکې په سعودي عرب کې یوه شیعه عالم شیخ نمر نمر ته د مرګ سزا ورکولو په غبرګون په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځنو ملګرو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې پر 19مه د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. تېره ورځ دواړو مشرانو پر ټلیفوني خبرو کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په هدایتو د لیدو نیټه وټاکله. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل تر دې مخکې د چهارشنبې اشورو پر ورځ ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په خبرو کې د شام بحران او اوکراین جګړې هواري لارو تعین ته دوام ورکړ. میگا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی هم د کیری او لاوروف راتلونکي غونډې تصدیق وکړ او وی ویل امریکا د شام په جګړه کې د روسیې پر تاکتیکونو اندېښنې څرګندې کړې دي. داود دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان وزیر اعظم نن د کاشغر گوادر لار پاړه د پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وایي. هلته په پیښور کې د زده کوونکو سازمانونو هم پر حکومت تور پورې کړی چې اقتصادي لارې پنجاب ته اړولي.
دی وایي چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی.
په پیښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپلو ځمکو له پرېښودو انکار کړی.
پښتونه خبردار شه، د خوب را بیدار شه، د پلار نیکه دا نه خبره ده، تا نه شورکه او ځنه خرڅو مزمکه.
افغان ولسمشر له طالبانو سره خبرو ته محتاطانه هیله ښودلې او نن د مشال راډیو جوړېدو شپږ کاله پوره شول.
مشال بالیږي، زیړې ننګیږي، رڼا پړه شي، رون بسبا شي.
سندرې به هم در فرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر لار پاړه د پارلماني مشرانو اندېښنو ته نن جواب وایي. د مشال راډیو خبریال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی، تفصیل کرا ته راکړئ.
جی بالکل، دا دغه لړکې چې کومه یو پارلماني کمیټي جوړه شوې ده چې کومه په دې سی پی کې یا د چین پاکستان اقتصادي راهداري چې کومه منصوبه ده په دې باندې چې کومې اندېښنې دي، خاص کر د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د هغې د لرې کولو لپاره، نو پرون د دغې کمیټې یو غونډه شوه د مشاهد حسین سید د سینیټر په مشرۍ کې، او په هغې کې احسان اقبال د کوم چې وفاقي وزیر دی، دغه رنګ خواجه سعد رفیق هغه هم وفاقي وزیر دی د ریلوي، نو دوی هم په دغه غونډه کې ګډون کړو. په دې کم چې مختلف پارلماني مشران دینو هغې ته بریفینګ ورکړل، خبرونه او تفصيلات ورکړل شو، دغه
کمیټه دی غړو ته معلومات ورکړل شو.
بالکل، او په دغه کې بیا دا فیصله وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف به هم د ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني، او چې کم د دې اندېښنې دي یا کم د دې وسوسې دي د هغې د لرې کولو لپاره، او په دغه کم چې خبرې کیږي چې په دې کې کم کم کارونه به کیږي، په دې اقتصادي راهداري
لار به کم ځای تیریږي،
کم ځای به تیریږي، او په دې کې به کم کم فائدې رسی کوم کوم مصوبات او کوم کوم علاقو ته، په دغه ټولو مالو خبرو باندې با وزیر اعظم چې کوم دغه تفصيلات تفصيلي بریفینګ درکې، او ستاسو چې کوم ګیلې دي نو هغه به هم وزیر اعظم په خپل او دغه دغه لړکې نن 11 بجې په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه رابلل شوې ده چې هغه ان کیمرا ده تمبو شاته ده، د میډیا هغه ته ورتلو اجازه نشته. هم زمونږ د یو پارلماني لیډر سره خبر او شوې ده دغه غونډه په حواله سره، نو هغه وي چې د نمخ کې کوم ټولګوندی زغونډه شوې ده، او هغه کې کوم اندېښنه مخې ته راغلي دي د مختلف سیاسي جماعتونو د طرف او خصوصا د بلوچستان او خیبر پختونخوا په حواله سره، نو په هغه حواله سره به وزیر اعظم چې کوم دین دغه اندېښنه اوري. خو ده زیاته کړه چې چونکی کم موږ ته پرون بریفینګ راکړې شوې دی احسان اقبال او د سعد رفیق د طرفه، د هغې مطابق یو خو چې کومه د شپږرو یا سړک خبره کېږي، نو هغې هغه په دویم یا په دریم فیز کې بیا وروستو زیاتېږي. لاول چې کوم سړک منظوري شوې ده، نو هم د هغې مطابق په هغې باندې کار روان دی. د هغې وروستو په ورسره دی کې په اولنی فیز کې چې کوم دی، نو د ریلوی لاین خبره شوې ده. وروستو چې کوم اقتصادي زون دی یا فایبر اپټیک غځېږي یا نورې خبرې دي، نو هغه بیا وروستو دی. په دې وخت کې درې سیزونه دي، یو ریلوی لاین دی، یو د توانایي چې کومې منصوبې دي د بجلی، او دویم دریم ورسره چې کوم د سړک ته خواجه سعد رفیق هم دا خبره کړې وه چې کم د ریلوی لاین دی، نو په ملک کې دننه چې کم د ریلوی لاین دی، نو هغې مرمت او د هغې خقول، او دغه رنګ به دا ریلوی لاین بیا د افغانستان د لار منځي اسیا ته هم غزوري شي. نو نن به دغه ټولې
اندېښنې یوه دغه د ستاسې به د پارلماني لیډرانو سره نن خبرې هم کېږي. یوه دا خبره ده چې خواجه سعد رفیق دغه خبره چې تاسې وکړه چې په پاکستان کې موجوده چې کوم ریلوی لاینونه دي داغه مرمت بکیږي. په پاکستان کې زیاتره ریلوی لاینونه چې دي هغه په پنجاب او سند نه تیر شوی دي. په خیبر پختونخوا کې کته است معلومه، په پېښور کې صرف هغه یو ریل لاین دی چې هغه هم کله کار کوي کله نه کوي، او ورباندې کله تګ راتګ کیږي، او کله کله ورباندې یوازې سیلګری زی دا لکه څو ورځې مخکې ورباندې هغه سفاری ټرین تللی و. همداسې نور لاینونه هم دي چې د انګریزانو د زمانې لاینونه دي. نو د هغې په اړه باندې هم که تاسو د پارلماني لیډرانو سره خبرې کیږي، نو ورنه تپوس کولای شي چې دلته خو د نویو لاینونو ضرورت شته دی، نو که د مرمت خبره وي نو مرمت خو به په پنجاب او سند کې کیږي که نه؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو د خیبر پختونخوا لکه مونږ کو ګورو چې کم دا لین تیر شوی د نوخار نه تیریږي، داسې د پېښور نه شروع شي او بیا تر د درګې پورې رسي، بیا دغه رنګ د همدغه لین چې کم دی نو د مردان نه په تیرېدو چار سدې طرف ته او داسې ځي، نو دا او دغه رنګ د خیبر ایجنسۍ ته بیا رسېدلی دی. نو د دې ټولو د مرمت خبره په دې کې ده، او د دې لپاره دی یو اوږد پلان یا یو اوږده منصوبه جوړه کړي چې دا به د 2000 پورې دا نوی چې کم لینونه بیا چې کم دا روټ جوړ شي اقتصادي راهداري، نو د دې سره به هم لینک کوي. دلته کې بیا کم اقتصادي زونونه جوړیږي، دا به د هغې سره هم لینک کوي، او د دغه ځای نه به بیا چې کم نوی ضرورت پکاري چې نوی لینونه وغځېږي د ریلوی، نو هلته نه به نوی لینونه هم غځي، او دغه بیا دا د افغانستان نه په تېرېدو منځي آسیا ته هم
منځنۍ آسیا ته هم ځي. ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې. ریاض موسخیل را سره د ټلیفون په کرښه په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو تېره ورځ په یوه غونډه کې مشال راډیو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 زیږیز کال پورې بشپړې شي، او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړي وي او د کار کول موقعو په تلاش به وي. نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي، نو دوی به زخت مخالفت وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
زده کوونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګورئ، نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کارو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو، او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته. نو قدرته دا انډستری زون زو دا دومره دغه او چلی ده، نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي ډیر په مخ ته پتره کې روان.
ته غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده، او په دې باندې دوی ټول د خپلو پښتنو ورونو سره ولاړ دي، او ډېر زر به دوی مرکزي قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی، زمونږ انشاءالله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت تا ته وایو چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي، نو مونږ به خیو. کدا صوبه پسماندۍ یا خواري، نو مونږ به خواري. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل،
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه زده کوونکو په مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي، او کچرې داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو له پروژې اغیزمن شوي خلک وایي دوی به په هیڅ صورت خپلې ځمکې او کورونه پرې نه ږدي. تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د ریګي، سپیرسنګ او شاهي سیمو اوسیدونکو ګډون وکړ. دا هغه سیمې دي چې پکې څو میاشتې مخکې د ډی ایچ ای په نوم د نویو ودانیو جوړولو اعلان شوی و. د سیمو اوسیدونکو مشال راډیوتل دوی له لسیزو راهیسې هلته اوسي، یادیره لري او زراعتي ځمکې لري چې ورڅخه کور ته ډوډۍ پیدا کوي. د ډی ایچ ای منتظمانو یا د پېښور انتظامیې د دې خلکو څرګندونو په اړه لاس نه دي ویلي. ځلاند یوسف صاحب معلومات راکوي.
پېښور کې جوړېدونکې ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د اغېزمن کېدونکي اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای، مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګیري اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
خبره کړی نه خبر کړی زموږ ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار او هغې ابه پرېږدو، قبرونه دلته دي، اجرې هم شته، کورونه هم شته، ابه څه کوو؟ دا به پرېږدو او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسېدونکي حاجي سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه څنګه ګزاره په هم زداره کیږي، دې باندې موږ څلور کسان تقسیم یو، څلور جربه رو رسېدلی دی. دا ځمکه خو موږ له اول په اله اسانه پرېږدو نو او نه خرڅو، او که کله را باندې دې زورور شول نو موږ بیا در مرګ پورې به موږ متا ځان وړاندې کړو، ځانو په مړه کړو، ځمکه بیا دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسېدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې مشال ریډیو ته وویل چې دی هم د ډی ایچ ای لپاره خپل مځکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا وایم که موږ غم ونه کړو دا خبره ده نازکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. پښتونه خبردار شه، د خو برا بیدار شه، د پلار نیکه دا نه خبره ده تا نه شورکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. او شاهي او ریګي دې ډیر دې سپیرسنګ د سره تیر دې خبر دره در کوم په سپیرسنګ کې سودا مکه، او زه نه خرڅوم ځمکه. او زه موږ ځمکه دا بادا دا نه چی غیر بادا قانون کرا ته پړي بیا موږ سره سره
د غونډې د ګډونوالو ویناوا چې کچرې د ریګي، سپیرسنګ او شاهي پمځکه د ډی ایچ ای خارګوټي جوړ کړی شي نو له 1,00,000 څخه زیاته آبادی به په کډه کولو مجبوره شي، او د دغې اولس د کار کروندې په زرګونو جرې بمځکه به هم ضایع شي. دوه ورځې وړاندې صوبایي حکومت شاړې مځکې د کار کروندې جوګه جوړولو لپاره نوې پالیسي هم اعلان کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د دوی نوکرۍ دې پخې کړي. د استادانو تېره ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل حکومت دوی ته د اوړي چوټیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل، او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي، او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسي موږ سره کړې ده چې ګرمۍ چوډینو تنخواه ده هغه هم زمونږ نه چې دا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله مونږ سره ایم ایم ایس سی ایم فیل پی ایچ ڈی پورې چې کوم دی کسان 21-22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن وکړي او هغې باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړي تزهیق دی بې عزتي ده دومره یو سخت ټیسټ نه چې 42,000 کنډیډیټ هغه ټیسټ ورکړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک پکې دی نوي اډر سره چې کوم دی پکې شوي دی او دوی هغه هم چې کوم دی پرماننت کوي نه
او د کورمی قبایلي سیمې په یو کالج کې کارکوونکي یوې استاذې ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د هغوی 215 نور ملګري استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپله وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکرۍ ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی
زموږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کې زر نظر ځکه چې زموږ څلور کال وشو پنځم سټارټ دی او سره زموږ پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زه د خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په زندګۍ کې نه لیدلې نو اوس مې ولیدلې نه بجلی شته نه اوبه شته مونږ ډېر زیات مشکل حالات کې وخت تیرو او مونږ دې نه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منې کالجونه آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزتدار شو لک
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او په کار د حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره په جلا جلا غونډو کې وویل روانه اونۍ د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان چین او امریکا له استازو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل چې هغوی ومنل بیان وایي غنی د پارلمان او سولې عالي شورا مشرانو غړو ته وویل د کابل پیاوړی دریځ لامل د افغان امنیتي ځواکونو بریاوې دي فرشته جلال زی معلومات راکوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی
نو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان له ټولو نه پوهي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی د افغانستان اساسي قانون اوله ماده دوهمه ماده درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هېڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړېږي یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو طالبہ هم د اسلامی شریعت او د افغانستان د اسلامی هویت ته نو موږ په ډیره اسانی باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی شو چې د یو لپاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده د دې د مسؤلیت مسله ده او د دې د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې لپاره تضمین کیږي
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده کابل به راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د سرنګوالي په اړه د دوهمي غونډې کوربه وي د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د شوزو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي ولسمشر غنی څرګنده کړي چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. له دې سره سره پر ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام هم زموږ ټولې خپرونې اوري. اوریدونکو نن د مشال راډیو د جوړېدو او د لومړۍ خپرونې شپږ کاله پوره شول. په دې ترڅ کې د مشال راډیو د ټلیفوني پیغامونو ثبتونکي ماشین کې چې نن سهار ما لیدل نو د اورګزو د سیمې یو کس راته یو پیغام پریښی دی. دغه پیغام درته در سره در شریکوم.
السلام علیکم، زه لال محمد اورگزای خبرې کوم. مشال ریډیو په پندرسم تاریخ د سپګمې کلیزې مبارکي ورته ووایم او داد ورکوم. تاسو ډېر معیاري پروګرامونه دي لکه سلام پښتونخوا کې خپرونې، ډاکټر پروګرام، روغتیا او درملنه، مزاحیه پروګرام پام کوه، هره ګړۍ په ګړۍ خبرونه خپرونې ډېرې په تند سره د خلکو غوږونو ته رسي. ستونزې او سرکار د کرښې په غاړه ډېر ښه پروګرام دی. د ارون بچا صاحب د سندرو خپرونه ډېره په زړه خپرونه ده. خو لږ پام مو دې اړخ ته راګرځوم چې په ادبي پروګرامونو کې انصاف پکار دی. په هره هفته کې یو وار بری پښتونخوا ته او یو وار کوزی پښتونخوا شاعرانو ته ورکوئ، ځکه چې دا مشال په شریکه دی. سندرو یا داسې نورو پروګرامونو کې ټلیفونونو سلسله بند کړئ، نو ستاسو اداره به معیار ته نور هم ورسي. سندرې د چا په خوښه مه نشر کوئ، په خپله خوښه نشر کوئ، ځکه چې سندرې هر چا سره په جیب کې موبایل کې پرتې دي.
د اورگزی صاحب مننه د دغه پیغام لپاره. او د ویل چې سندره د چا په خوخه منه شروي، په خپل خوخه نه شروي، نو دا د په خپل خوخه یو سندره در نشرو.
نفرت لخ کری ایل کلم نفرت لخ کری الکنما زبت نفرت لخ کری.
اوریدونکو د هارون باچا په غږ مو سندره اورېدا د مشال رادیو شپږمه کلیزه هم ده او د هارون باچا له سندرې سره رایاد شول چې هارون باچا ګړۍ په نوم یو نوې خپرونه به تاسې له راتلونکې اونۍ اورې. په دې کې به هارون باچا په ژوندۍ بڼه به درته خپروي او هارون باچا به له مختلفو کسانو سره پکې خبرې کوي، تاسو به هم پکې شامل یې. په پېښور کې 9:30 بجې، په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه له پارلماني مشرانو سره ویني. دا خبره د اقتصادی لار پاړه د پارلماني کمیټه مشر سینیټر مشاهد حسین تیر ماښام د کمیټه تر غونډې وروسته وکړه. نو ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته ځواب وایي او ورته به د اقتصادی لار برخو پاړه معلومات ورکوي. هلته په پېښور کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادی لار پاړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل که وفاقي حکومت د لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تېره نه کړي نو دوی به یې زخت مخالفت وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي چې ګواکې دا لارې پنجاب ته اړولې. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وې ځنډول شوې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ تېره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنورۍ پر 2 نېټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی پوځي اډې برید وکړ او و هندي پوځي سرتېري یې ووژل. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې خو وایي هیواد باید هر حالت ته تیار اوسي. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاویو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د ده حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا نن 4 جنگي A-9 الوتکې افغان حکومت ته سپاري. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری به د روانې میاشتې پر 19 د سویټزرلینډ په زیوریخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اوکراین او شام پر شخړو خبرې کوي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان درو ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل 2 هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو ځلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې ځلې هم دغه شان دوامداره پاتې کېدل او د پولیو کمپین کې د بوختو ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمېوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ پوخ عزم لري چې د پاکستان اوره به هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازت نه ورکوي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان موجوده او پخواني حکومتونو لخوا دا شکایتونه مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلي سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی. ادارې اخیرې کې لیکي چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک د نه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نه شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړی. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي خو د دې باوجود صوبه کې 19 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تېرې سه مودې راسې د خیبر پښتونخوا حالات د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روډشیډنګ په شان د بجلی هم روان دی نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس روډشیډنګ نه مستثنی وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی د 2014 زیږیز کال په دیسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سغدریزۍ په اړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د نام نه ښکار دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي مسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په 13 باندې یو لسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 838 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قامی اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقیقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. دې لړ کې یې په شام کې هوایي برودونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. جان کیری تیره ورځ په لندن کې خپل سعودي سیال عادل جبیر سره ولیدل، او د ریاض او تهران پر کړکیچې ورسره خبرې وکړې. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځنی ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
فرشتي جلال زي رپورٹ مورد د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای دوی په شام او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې تر واک لاندې سیمو نیول لپاره د اتحادي هیوادونو نور ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي په دې لړ کې راتلونکي اونۍ په پاریس کې د ځینو ائتلافي هیوادونو له استازو سره ویني. کارټر وایي دوی غواړي د عراق، موسل او شام رقا سیمې له داعش خلاصې کړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي دوی په عراق کې ځانګړی کمانډو ځواک په کار ګمارلی او اوس دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځواک د مرکزونو د کنټرول د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مشال راډیو انګلیسي څانګه په یو راپور کې لیکي وروسته له هغې چې د عراق د رمادي ښار واک بیرته حکومت ته ترلاسه شو، امریکایي پوځ اوس هڅه کوي چې د کوردي او عراقي پیشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي څو د عراق دویم لوی ښار موسل هم بیرته ترلاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي امریکایي اتحادي ځواکونه به همدارنګه په شام کې یاغي ځواکونو سره مرسته کوي سو داعش له رقا سیمې نه وباسي. نوموړې ډلې دغه سیمه له خپلې غاړې د خپل خلافت مرکز اعلان کړې ده. نوموړې وایي رقا او موسل د داعش پوځي، سیاسي، اقتصادي او ایډیالوژیک مرکزونه دي. ایش کارټر وایي د دوی به لومړی هڅه همدا وي چې د موسل او رقا واک ترلاسه کړي او بیا د عراق او شام د نورو برخو نه هم د داعش د ویستلو لپاره هڅې پیل کړي. نوموړې زیاته کړه چې هغه به راتلونکې اونۍ په پاریس کې د داعش خلاف د جوړ شوي اتحاد د غړو هیوادونو فرانسې، استرالیا، جرمني، ایټالیا، نیدرلند او برتانیې له استازو سره وګوري او د یادې وسلوالې ډلې خلاف د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه به وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له دغو هیوادونو څخه هر یو د داعش په ختمولو کې خپله برخه لري او هڅه به کیږي چې د ټولو صلاحیتونو سره یو کړی شي څو د نوموړې وسلوالې ډلې خلاف په شریکه کار وشي. ایش کارټر وایي د موسل د بیانیولو د کمپاین په ترڅ کې به عراقي ځواکونه له جنوبي او پیشمرګه ځواکونه د شمالي لوري مخکې کیږي څو داعش په ولکه کې واخلي. خو نوموړی وایي د موسل بیانیول به ښایي دومره آسان هم نه وي. دی وایي 200 عراقي کمانډویان به په دې لاره کې خپل خدمات وړاندې کوي. د ایش کارټر څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله کلنۍ وینا کې دا خبره وکړه چې په عراق او شام کې به د ځایي ځواکونو سره مرسته کوي څو د داعش خلاف په جنګ کې بریا ترلاسه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د ننګرهار ولایت یو امنیتي چارواکي وایي د دولتي ځمکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړي. چارواکو تېره ورځ مشال راډیو ته دا ګامونه یې د ولسمشر اشرف غنی تر امر وروسته اخیستي دي. د تېر اتوار یا یکشنبه پر ورځ غنی د ننګرهار سفر پر وخت پر چارواکو غږ وکړ چې د ځمکو نیونکو پر ضد د اقدامات وکړي او ټولې نیول شوې ځمکې دې خلاصې کړي. مازما محمد عابد معلومات راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. د تېرې یکشنبه په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسی او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلی وو
مقمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی شیرزاد صاحب زه د غصب تحمل نه لرم. لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلال اسماعیل رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و یو مهم کس د غو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړی و هغه هم نیولې دی. هغه هم تر پښتنو ګرځېژونو لاندې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړې ته پرې نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ور سره وی دا ټول لړۍ به تعقیبیږي په شفاف ډول باندې، نه دا چې یو چا خپل کور د پاره یو بیسوځه نیولی وي هغه نیول کیږي، د هغې نوم بدیږي او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې ښارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوږ زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دی. مجله لیکي په افغانستان کې له 2 لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړې چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامي دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجله لیکي له دغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړي کېدو ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ له مخې داعش د افغانستان په 4 ولایتونو کې په 15 کې فعال ده، خو مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپله خبره کانې کړي. مجله لیکي داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ییزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړیو. مجله لیکي د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران له سیمو د القاعدې نه د نهو جدا شوو مشرانو وفاداري ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کیدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي، خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بلوشو او نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجله لیکي تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر 4 بجو په ژوندۍ بڼه او په تکراری توګه د جمعې په سهار پر 10:30 او د اتوار په ماسپښین په 2:30 بجو اوریدای شي.
دغه نوې خپرونه د اوریدونکو د مشال راډیو شپږو کلونو پوره کېدو په مناسبت مو درته یو څو نورې نوې خپرونې هم راوړې دي، خو دغه خپرونه د هارون باچا ګړۍ نومېږي. دغه خپرونه کې به هارون باچا په ژوندۍ بڼه له تاسو سره هم او له میلمنو سره هم خبرې کوي. د فیاض خان خیشګي په غږ دغه سندره اورو.
چاپیرک خادی دک ماتم دے ما سرا زما دخلی پختو غم دے ما سرا زما دخلی پختو غم دے گر چاپیرک خادی دک ماتم دے گر چاپیرک خادی دک ماتم دے زلمی می وینا می نظر لہبی ظلمی میں بنا مین نظار چتنن پکار ہم تورا ہم قلم دے چتنن پکار ہم تورا ہم قلم دے ماں سرا زما دخلی پختو ہم دے سرا زما دخلے پختو غم دے گر چا پیرت خادی دکھ ماتم دے گر چا پیرت خادی دکھ ماتم دے
تاسو مشال راډیو ته غوښتل د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجر ځواک چھاپی او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستۍ محدودیتونو ته کتنه کړې. د اسلام آباد پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې د سه شنبې یا نهې سهار چھاپی د خبریال په نښه کولو لپاره نه وي بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي ول. خو د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې په خپل تازه بیان کې دا په پاکستان کې د خبریالانو ویرونې لړۍ یوه برخه بلل ده. د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پارون کې خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنورۍ 12مې پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د ده کور تلاشي کول غواړي خو د تلاشۍ اسنادو له وړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چاپ پی پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبې پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نښه کول نه غوښتل بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې یې شاوخوا 300 کورونه تلاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی و. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو حملو تښتونو او ګرفتاریو او بندي کولو په څیر خنډونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبل نور د ده لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټبلیشمنټ انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوي خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیې یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د ادارې یو مشر برډ ادمز له خولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوې پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو نن د بشال راډیو جوړیدو او لومړی خپرونې شپږ کاله پوره شول. د لکی بروت جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو اوسیدونکي او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال راډیو ته مبارکۍ راستولی دي چې منندوی یو. مشال راډیو د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، بلوچستان یا جنوبي پختونخوا او د ډیورن له کرښې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړی راډیو ده چې د ولس غږ د هغوی مسئلو او ژوند ترڅنګ بې طرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې او تبصرې خپروي. سلام مسعود د کلیزې په مناسبت له ځینو خلکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د سولی پښتونخوا سیمه لکی مروت نیمه قبایلی سیمه درازنده او د سولی وزیرستان ورسیدون کی د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلانو او قبایلی سیمه په حواله سره سرنګ شمیري په دغه حواله سره د نیمه قبایلی سیمه درازنده یونس خان شرانای په دارنګ جاګیږي
د مشال ریډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې تعالی مبارکی وے د مشال ریډیو خدمت کم د قبایلو د پښتنو د دنیا له ګوټ ګوټ ځاخه د غره په څوکو باندې ګرځېدونکي شپانه او په اواره کې تعلیم یافته ځوانان چې کوم زده کړې او کوم معلومات له مشال ریډیو کوي داسې خدمات یې وي میډیا هم ګروپ نه دی کړی.
بادامګل مسعود زیاتوي
مشال ریډیو په وسیله باندې کوم شعور او کوم آگاهي او کوم علم او کوم انفارمیشن
دلکی مروت لیاقت مروت خبروتا ہوں غوش ونسے
مشال ریڈیو کلیزا دیتا پدے باندے مبارک باد وائم مشال ریڈیو دے پشتنو آواز دے دلکی مروت آواز دے قبائلی علاقو آواز دے مشال ریڈیو دا سے ریڈیو دے چی دے پشتنو مجھا خیرنو مجھا ورونو مجھا مشرانو مجھا کشرانو آواز پورتا کو
دے مشال ریڈیو دغو اور دن کیو یلا جوا تکڑا چھ مشال ریڈیو با ٹولا پشتنخوا خاصوصاً قبائلیون او قبائلی سیما دے انڈیا سے ہاں پدگی رانگ یاد ساتھی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو د سیلاب مسعود په رپورټ کې مو د مشال ریډیو شپږمې کلیزې په مناسبت د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو مشرانو څرګندونې واورېدې. د جنوبي وزیرستان پنځه کلنې اناشې مسعود د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویل دی چې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پنځه کلنه اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کشے پنڈری جی د مشال ریڈیو پہ جمع کالی زے پہ حوالے سارا اناشا مسعود سویائی واروائی زنے
د مشال ریڈیو پہ جمع کالی زے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا مرخشا کائی ورکا وہ دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریڈیو پہ نمکا وہ مشال بالی جی چیڑے ڈانگی جی رونا پڑا شی رون پسبا شی ورکشا جنگنا ورکشا مدگنا کرونا رنگشوال کلونا رنگشوال کتاب سوجی جی کلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسوکے مشال بالی جی چیڑے ڈانگی جی غم پاسو کاشی امن برا شی مشال بالی جی
اناشا مسعود دا دعا وقت چو خدایا امن راوالے میجا خپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اوردونکو وسم درتا د غزالی جاوید په غږ دا سندره در خبرو.
سماد اور بالکل دے سماد سنے خال دے
تصویر تئی سگورم زما پدر سے دوشی